سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو مخ غږ د ساده رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ورځې ساته ادامه لري د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په منځني څپو تولش په منځني څپو نونس یو شاو 25 متره او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځني څپو تولش پګنوي مګوري دلای شي خبرونه په خبرونو پایرو تورخم لار نن یو ځل بیا د خلکو موټر پر مخ پرانستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو غړي خونی مشر خان جان لیکوزی ساده رادیو ته وویل د محمد ترانزیټي لار 40 ورځې مخکې ترل شو ونن سهار د هر ورځ موټر پر مخ پرانستل شوې ده بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرکې د رئیس چارواکو د ساده رادیو مشال څنګ دی ویلي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه د تورخم لار د جنوري په 13 د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلوونکو ناروغانو څخه ویزیت د غوښتلو پر سر د اختلافونو لقبل تر شو د راپور له مخې لا تر 5 مهاله د دوړ هیوادونو ترمنځ نور ترانزیټي لارې هم پرانستل شوې دي پاکستاني چارواکو مشال اړیو ته ویلي چې د مارچ تر پایې موټر چلونکو ته مهلت ورکړي څو د پاکستان ویزی واخلي دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ سخته کړې ده دا به خنډریوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو پر مشرغه کړی چې معترض افغان خوځو ته د سزا ورکولو لاس واخلي د سازمان پر خپل ایکسپانل لیکلي دی چې په یو لیک کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د ویفال منجی صدیق شکنجه د راپورون لکبل اندښنه خوده په لیک کې دا ونه شو چې طالبانو میرمن صدیقی خپل کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همدارس روغتي امکاناتو ته د لاسرسي حق محروم کړی د بخښنې ریوال سازمان د خوځو د حقونو د دفاع لپاره د جر تر جره خوشی کېدو غوښتنه کړي په لیکه له طالبانو غوښتنه شوې چې د فعالانو میرمنو او د هغوی د کورنۍ او د خپل د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بند کړي طالبانو د بخښنې ریوال سازمان د لیک ته تر اوسه کوم خبرګون نه دی خوده بل پلو بیا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د خوځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرونو په یو خبري غونډه کې ټینګار کړی دی چې طالبان لوی خو غواړي په رسمي توګه پیژندل شي او بل خو داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خوځو پر زکړو کار تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور د خوځو خپل سر نیولو ته دوام ورکړی دی یو نامه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چپرونی خبر کړی د خبرې کړې دي په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلې دي د فرانس پریس خبري ژانس د راپور له مخې پیښه هغه مهال شو چې له قطر څخه راستنه شو یو کارګر په پیښور کې کور ته تر ستنېدو وروسته د بخاني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ پر خپل کور شت کړی دی د پیښور د پولیسو یو چارواکی نصیر فرید وای پلار خپل زوی ته ویل چې د تحریک انصاف بیرغ لري کړی خو هغه مدلا د فرید په خبره ورسته د پلار او زوی ترمنځ لانجلوې شو په پایله کې پلار خپل یو دیرش کلن زوی د تومانچی په دزو واژه و تختید پولیس وايي قاتل چې د عوامي ملي ګوند له پلویانو څخه د یو مخ کې پر خپل کور د دې ګوند بیرغ لګولې وو د دوی تر تعقیب لاندې دی د پاکستان په انتخاباتو کې چې د فبروري د اتمې لپاره پلان شوې دي مخ کې لدی هم د تشدد ګڼ راپورونه ورکړل شوې دي او یو شمېر دکانداران د توندلارو اسلام پالو ډلې لخوا باندې خشوي او تندونو سکلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دوی مسیالي دیوی وکټ په توپیر نیوزلند ته وبایلله د دې لوبې په شاف خان لوبډلې وګټل او نومړی توپ هنه وکړه چې د ټولو پاړو په سوځیدو سره یې په 1.3 مورونو کې یو نوی منډه وکړه د نیوزلند لوبډلې هدف د 2.9 اورونو په دویم توپ د نه لوپاړو په سوځیدو سره پوره کړ دا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې دویمه ماته د افغانستان نومړی ماته له پاکستان خوړلې و د ویلو د چا د ګروپ پړاو روسي سیالۍ با افغانستان او د نیپال ترمنځ وی چې روانې میاشتې په 20 منټه به تر سره شي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي نن د تورخم دروازه لاسوځنی زندروستا پرانستل شو خدای چې په دغه لاسوځو کې افغان سوداګر ته څومره توان وخته
شخصا زخبلا چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه د تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځې نه هغه ورځې الله سورز چې د لاس لار بندو نو تقریبا 13000 په زیات کم د تاوان خو ما ته رسیدل.
پرسته په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د بشري حقونو فعالان د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي. بشري فعالان څوک دي او طالبانو غبرګون د بخښنې نړیوال سازمان د راپور ته څه دی وړاندې درته وایو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان خبریالانو د توقیف او بندیتوب په اړه باندې هم درته راپور لرو. له ایرانه څخه د افغان کډوالو د اخراج په اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیاتو ته هم تم شو. نور مطالعې هم شته. ملتیا به واړه
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د بارونکو موټرو بي ویزلرونکو ناروغانو په وړاندې الیو لسرزنی بندیز وروسته د تورخم دروازه بیرته پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسؤلین وایي پرته له کوم قید او شرط د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره ټولې تړلې ترانزټي لارې نن پرانستل شوې. بلبل یو شمیر سوداګر چې لته یو لسرزنی رئیس یې لسګره موټرې دواړو خواو ته باندې پاتې وي زادې رادیو سره خبرو کول چې میلیونونه افغانۍ زیان ورخته دي. تفصیل په دې راپور کې
د تورخم دروازه لا یو لسرزنی بندیز وروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چرواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوريو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوی چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 13 وخت ورکړل شي چې هغوی ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو ته ویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د باروډونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو.
کوم خاص شرایط نه لري. د بخاب شانته تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دوړو ملکونو په زیان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاص شول. تقریبا شل دېرش لکه ډالر په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته نقص رسیدل.
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته ویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یو لس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12مه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورت شرط ایښی او ویلي وو چې بې له ویزې او پاسپورت هیڅ چاته په تورخم د اوختلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندیدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو، پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 130 پورې موټرې بندې وي ازادي راډیو ته ویل
یو شپته او یو پورې ګاډي مې هغه خوا ته ولاړ دی او د خونه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګرته په دې ډول شروع دی. زیان وخت دی خلکو ته زیان وخت دی. توان چې کم نس کم ماته وخت وي 15 میلیون شپږ میلیون پورې موته افغاني دا توان وخت دی. نو
د غراز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمی او انور افغان چې د غلام خان بندر لاره پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي دوی ته د اوختو زیانونو په اړه ازادي رادیو ته ویل
شخصا زخبل چې ما د ورځې 3000 ډالر ان روزانه نه تاوان ما ته رسیدو چې دغه اته ورځ یا نه ورځ یا لس ورځ چې د لاس لاره بندو نو تقریبا 13000 په زیات کم نه تاوان خو ما ته رسیدل.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وګه چې په ملیونونو ملیونو ډالر د خلکو تاوان وشو. د افغاني تجارانو تاوان وشو. د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته ډیر زیات تاوان ورسېده. د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپل زما تقریبا 140 متر مال پکې ولاړ او 140 متر مال تقریبا د پسلو کې 70% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړې کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړي او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی بخپل شناختی کارډونه او تذکيري کارولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا. دا په نړیوال سازمان وايي د بشري حقوقو فعال منیجر صدیقی د طالبانو په زندان کې لشکنجه سره مخ ده. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک چې پرونی خبر کړی دی د منیجر صدیقی په ګډون د ټولو نیول شو معترض خوځو پر وړاندې طالبان په زورواکۍ او ناوړه چلن تورن کړی دی. تفصیل امید زهیر مل اورو.
د بخنه نړیوال سازمان وای د خوځو د حقونو فعال منیجه صدیقی چې له طالبانو سره زنداني ده، روغتیاي وضعیت خنه ده او طبي اسانتیا او ته هم لاسرسي نه لري. د سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې پرونی خبر کړی لیکلي منیجه صدیقی شکنجه او ناوړه چلن سره مخ ده او ترڅنګ خپل کورنۍ او مدافع وکیل ته د لاسرسي حق نه لري. په دې لیک کې د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس غوښتل شوی چې د خوځو د حقونو یاد فعال هر څه جربې له کوم قید او شرط له بنده خوشی کړي او د کورنۍ په ګډون مدافع وکیل ته د لاسرسي حق ورکړي. په همدې حال کې د منیجی صدیقی او همکار او د افغانستان د معترض خوځو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته وویل هغه په خه حال کې نه ده.
ګناهی منیجه تنها
د منیجه ګناهی وزیر جنسیت اپارټایډ د طالبانو د غلطو سیاستونو او د خپل انساني حقونو لپاره مبارزه و. هغه اوس په دې ساړه ژمي کې د زرخی په زندان تر تورو تمبو شاته ده.
خای زندان هست.
هغه لبسیم منی چې د منیجی صدیقی کورنۍ ته له هغه سره د لیدنې اجازه تر اوسه هم نه ورکړل شوې. منیجه صدیقی ول هغه معترض مېرمنو ده چې په افغان جنو خوځو یې د طالبانو د بندیزونو په خبرګون کې لاریونونو او اعتراضونو کې وانډه درلوده. هغه د 2023 کال د اکتوبر په 9مه په خپل سری ډول ونیول شو او د بخنه نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ داسې مهال چې د هیڅ جرم تور پر نه دی لګول شوی د دسمبر په 15مه د سرخی پلزندان ته لیک ډول شوې ده. د طالبانو د حکومت وایي انځبی هلا مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړه او لدی وړاندې هم د معترض خوځو د نیول کېدو او زندانی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو سره شریک کړي نه دي. خو د بخنه نړیوال سازمان بیا وایي لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی د خپل سخت دریزه سیاست په پایله کې معترض خزي په زور او خپل سری ډول نیولې زندانی کړي، شکنجه کړي، غیر انساني او لسپکاوي ډک چلن یې ورسره کړي. د سازمان د هم ویلي چې طالبانو په پراخه کچه د نجونو او خصوصي بشري حقوق نقص کړي، د دوی د سیاسي مشارکت مخاینی ولي او په ټولنیز ژوند کې هغه لګډون منه کړي. هغه عمل چې امنست انټرنیشنل د بیان ازادي سورې زغوندو او د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بولي. دا په داسې حال کې چې پرون یونامه د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه راپور کې ولیکل چې د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د 1600 سرغړونو نیمایي لمندانو سره د شکنجه او نورو ظالمانه او لسپکاوي د ډاک چلن په اړه دي. خود طالبانو د حکومت وایي انځبی هلا مجاهد وی اعلامیه کې دا راپور ناسم وباله.
و امرید چې د بخنه نړیوال سازمان ویلی و د بشري حقوقو لفعلانو سره له هغې دلیل منیجی صدیقی سره د طالبانو په زندان کې شکنجه تر سره کیږي. بل په لوبیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی د خوځو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره یو لوی اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیالې په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د طالبانو دا چې دوی د رسمیت پیژندلو غوښتنه کوي دا په داسال کې چې دوی د خزو پر وړاندې د بشر ضد اقدامات کوي. تفصیل لسنا کاکړه په دې راپور کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان رستیال ودان پټیل وی د خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د دغه هیواد لپاره په یوې لوی اندېښنې د بدلیدو په حال کې دي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جنوري په 22مه واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو اقدامات چې د رسمي پیژندلو غوښتنه هم کوي امریکا ته د منلو وړ نه دي.
تر کومه ځایه چې په افغانستان او طالبانو پورې اړه لري، د نجونو او ښځو اړوند د بشري حقونو نیمګړتیاو په ټولنه کې ورځني بشري بنسټیز حقونو سره د دوی یعنی طالبانو د چلند په اړه زموږ اندېښنې دي. دا هغه څه دي چې موږ طالبانو ته روښانه کړي چې زموږ لپاره د منلو نه ده، په داسې حال کې چې دوی د رسمیت پیژندنې په لور سفر هم کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د امریکا له مرستې څخه د طالبانو د استفادې د اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ځینې تدابیر په پام کې نیول شوي دي څو ډاډ ترلاسه شي چې د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر سرلیک لاندې خپل درې میاشتنی راپور په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت د زده کړو، کار او تګ راتګ محدودیتونو او د حجاب د نه مراعاتولو په تور د ښځو خپل سرینیونو ته دوام ورکړی. په دغه راپور کې یونما دا هم لیکلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر نجونو او ښځو لګول شوي دغه محدودیتونه او خنډونه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې پلی شوې دي. یونما د دغه راپور په خبرګون کې د طالبانو حکومت دغه موارد د اسلامي شریعت تطبیق بللی دي. خو د کابل ښار اوسیدونکي طاهره او د مزار شریف ښار اوسیدونکي مروه چې د طالبانو له بندیزونو اغېزمنې شوې د ژوند د خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکل کې برفلم خودم دروم
هغه ستونزه چې اوس زه ورسره مخ یم دا دي چې کار نه لرم، نشم کولای آزاد وګرځم او یو کار ځانته پیدا کړم. او په هیګي چې د ښځو لپاره ډېر محدودیتونه وضع شوي دي.
شخصا خودم سمستر
زه د پوهنتون په سلورم سمستر کې وم. اوس په کور کې بیکاره او بې تحصیله پاتې یم چې له امله یې په رواني ستونزو اخته شوی یم. ښځو ته د کار زمینه نه ده برابره، ښوونځي ټول تړلې دي، ښځې د کار او زده کړې حق نه لري.
د بشري حقونو فعاله مریم معروف اروین هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو ځپل ورځ په ورځ زیاتېږي.
با گذشته هر روز
دی هر ورځی په تیری دو سره د ښځو وینجنو دی وحشتناک زپلو شاهدان یو چې دا په افغانستان کې د بشري حقوقو دی وضعیت په اړه اندېښنې زیاتوي.
د طالبانو حکومت وایي زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو سرګندونو او داو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. کته هم نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او تر اوسه پورې د ژوند په بیلابیلو برخو کې پر ښځو او نجونو له خپلو لګول شویو بندیزونو څخه نه دي شاته شوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
سلریشتنه اسرائیلی سرتیری غزه کې وژل شوې دي. په غزه کې له حماس سره د جګړې لپاره د اسرائیلو تر ټولو ډیر تلفات دي. ورزو احمد تکل ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د اسرائیلو پوځنن اعلان وکړ چې په غزه کې سلریشتنه سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوې دي. دا سرتیری داسې محل وژل کیږي چې د غزه د تړنګ په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرائیلی ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرائیلو پوځ وایي پیښه هغه محل وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي. خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک پر راکټ ویشت چې د هغو امنیت یې نیولی و او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرائیلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرائیلي پوځ ویان دانیال اګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پوځ ویان زیاته کړه چې اسرائیلي پوځیانو غوښتل د اسرائیل د سرحد په 600 متره کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8مه د حماس په برید کې لخپلو مینو بې ځایه شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنی شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپله نننۍ وینا کې ژمنه وکړه چې پوځ به یې په غزه کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه ویل چې نن د اسرائیلو لپاره یوه ډیره بده ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به پر روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره د حماس ټلې لبري دروسته چې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. دا په دې سیمه کې د اسرایلی پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرایلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خبريالانو د توقيف په اړه لاندې خنو سره سم یو شمېر هغه خبريالان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شي وای خپل دندې پریخي دي. دوی له آزاد راډیو سره په مرکو کې دا وکړه چې د طالبانو له زندانه په ضمانت خوشي شوي او نور نشي کولای د خبريالانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. ورزو سنا کاکړه چې نور تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر هغه خبریالان چې پخوا د طالبان حکومت لخوا نیول شوي او وروسته خوشي شوي وي، تر خوشي کېدو وروسته د خبریالانو په توګه خپلو کارونو ته دوام نشي ورکولی او خپلې دندې پرېښي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت له بنده د ضمانت په ورکولو سره خوشي شوي دي. یو افغان خبریال چې له افغانستانه بهر له وی رسنۍ سره د همکاري په تور د طالبانو حکومت له خوا نیول شوی وی، له دې څخه ژمنه اخیستل شوی چې له داسې رسنیو سره همکاري ونه کړي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
ستونزه دا وه چې باید له هغو رسنیو سره چې په بهر کې دي د افغانستان په اړه فعالیت لري کار ونه شي او محدودیتونه دا وه چې موږ نشو کولی له هغوی سره کار وکړو. کله چې موږ خوشې کړو له موږ څخه یې تضمین واخیست. له بده مرغه تر اوسه بېکاره او په کور کې یم.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له توقیف څخه تر خوشي کېدو وروسته ورته ګواښونه شوي چې له همدې امله یې خپله دنده پرېښوده او څو ځله یې د اوسېدو ځای بدل کړ.
موږ ته یې اختارونه راکول او په څپېړو یې وهلو. موږ ناستو، زموږ لاسونه یې تړلي وو، ټول وسایل یې رانه واخیستل. د قبرې له حافظې څخه یې ټول مواد پاک کړل. څو ورځې وروسته څو طالبان زموږ کور ته راغلل. وی ویل چې تاسو خبریالان ښه کار نه کوي او دا راز نوري خبري. کله چې موږ ویل چې موږ زده کړی کړي او په ټلویزیون کې کار کوو، باید د ټولنې حقایق بیان کړو. وی ویل په حقایق پسې مه ګرځه، خپل میرمنې زوی او لور پسې دی وګرځه چې در نه ورک نشي.
د دې خبریالانو د دا په اړه مو د طالبانو حکومت ویان سبیولا مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی وایي د جاپان د کیودو خبری آژانس د خبریال احسان اکبری نیول او په کابل کې د هغه پر دفتر چاپی اچول په افغانستان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست لخوا د رسنیو د سیستماتیک سپولو ښکارندوی کوي. سی پی جی د دوشنبه په ورځ په اعلامیه کې د دې کمیټې د اسي پروګرامونو د همغږي کوونکې بیلی له قوله لیکلي چې طالب چارواکي باید سمدستي او پرته له کوم شرطه د کیودو نیوز خبریال احسان اکبری خوشي کړي او د افغان خبریالانو د توقیف لړۍ ودروي. هغې ټینګار وکړ چې طالبان باید پر خپلې هغې ژمنې عمل وکړي چې خبریالانو ته په آزاده توګه د راپور ورکولو اجازه ورکوي. تر دې مخکې د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د احسان اکبری د کورنۍ د غړو په حواله خبر ورکړی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ د مرغومي په 8مه د طالبان حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز ته له زارولو وروسته نیول شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې د احسان اکبری نیول او د هغه د کار د وسایلو ضبطول تایید کړي او ویلي دي چې نوموړی د طالبانو زر ډلو ته د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په یو لږ شمېر مواردو کې د خبریالانو نیول د دوی د کار په تړاو تایید کړي او تل دا ادا کوي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ویلي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل زیات شوی او تیر کال یو شمېر افغان خبریالان په بهر کې فعالو رسنیو ته د راپور ورکولو په تور نیول شوي دي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د ګردش اطلاعات خبري آژانس خبریالان جواد رسولي او عبدالحق حمیدي د مرغومي په 28مه د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي وو او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ضمانت له ورکولو وروسته خوشي شول.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار وایي د روان کال درې اونۍ په کومه موده کې اتاوی افغان کډوال په پاکستان کې له دې هیواد څخه ایستلو په هدف نیول شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له دېر زرو ډېر افغان کډوال د جبري ایستلو په مخه نیول شوی چې دا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړ شمېره ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د جنوري له پیل څخه د دې میاشتې تر 13 نیټې اتاوی افغان کډوال له دې هیواد څخه د ایستلو په هدف نیول شوی دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی راغلی چې په 2023 کال کې 1,618 کډوال خپل هیواد ته د ستنولو په نیت نیول شوی چې د یو این ایچ سی آر په وینا په وروستیو دوو کلونو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. دغه سازمان وایي د پاکستان د حکومت لخوا له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو اعلان وروسته د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د جنوري تر 13 پورې له دغه هیواد څخه 502,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. له یو این ایچ سی آر سره په مرکو کې د غو راستنیدونکو د بیرته راستنیدو لاملونه له نیول کېدو ویره په ګرځېدو محدودیتونه له دوی څخه پیسې اخیستل او د کور د تړونونو په نوي کولو کې ستونزې بللې وې. یو این ایچ سی آر وایي له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر مخ په کمیدو دی او د دوی د ستنېدو کچه د نومبر په میاشت کې د ورځې له 3,000 څخه 600 تنو ته راټیټه شوې ده. په پاکستان کې شمیر افغان کډوال هم وایي که څه هم دوی د پناه غوښتنې د دوسیو په څېړلو کې له ستونزو سره مخ دي خو د پاکستاني پولیسو لخوا یې د اسنادو د کتلو بهیر د پخوا په پرتله کم شوی. په پیښور کې یو افغان کډوال احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
په دې اواخرو کې د پاکستان حکومت او خصوصا د پولیسو چلن له افغان مهاجرینو سره د تیر پرتله لږ یو څه ښه شوی دی او هغه دا چې څو ورځې د مخه زه خپل د پیښور نه اسلام آباد ته ولاړم د لارې په اوږدو کې د پولیسو چک پوینټ سره مخ شوم او پولیسو ډېر یو ښه چلن شخصا د ما سره وکړ. فقط پوښتنه وکړه د کوم ځای څخه. ما ورته وویل چې زه
په پاکستان کې وبل افغان کډواله سوریا سادات وایي چې په خوا کور په کور په لټنې ډېرې وې خو اوس کمی شوې دي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د شپې په 9:30 بجو پولیس مونږ کور ته راغلل. د اسنادو او ویزو غوښتنې وکړه خو اوس په کومه سیمه کې چې موږ اوسې ګوتې نیولو او پلټنې خبر نشته. ښایي دا بهیر کم شوی وي.
سره له دې هم دغه کډوال له یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ له نورو بنسټونو غواړي چې د دوی د پناه غوښتنې دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له اسنادو پرته د افغان کډوالو د نیولو بهیر پیل کړ چې له هغې وروسته سلګونه زره افغانان بیرته خپل هېواد ته ستانه شول. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هېوادونو په وار وار د دغه بهیر د درولو غوښتنه وکړه خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه دغه بهیر په بشپړه توګه نه دی درېدلی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله تعالی استاد جوړ او رغه سرور د موږ غوښتنه وختن مسول شروک او رسوي موږ تامن ولسوالي کې د مخابرات او ډېر استند د ورور خلک ډېر پستین دي سره دا خبره موږ رسوي. سلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. تونځه دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات به خاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي. یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو
ټول ته د زړه د کوم سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشاله وسئ چې زمونږ پیغامونه خبروي. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وایي، بل ته د غره سیلاب وایي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسو نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای که در تا تند تنگی لروغ در اغیی ولانده لند خبرونه. تورخم لرن نیوزل بیا د خلګو موټر پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنوي ګډو خونی مشر خان جنرال کوزی زاد رادیو ته ویل د محمد ترانزیتي لار چې لس ورځې مخکې تړل شو، نن سهار د هر ورځ موټر پر مخ پرانیستل شو. بلخوا د خبر پختونخوا د ګمرکي دری چارواکو د زاد رادیو مشال څنګه ته ویل شو، د طالبان له چارواکو سره تر خبر ورسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه. د تورخم دروازه د جنوري په 13مه د پاکستاني چارواکو لخوا تړل شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترض افغان ښځو ته له سزا ورکولو لاس واخلي. د سازمان په خپل اکسپانه لیکلي دی چې په یو لیک کې د طالبانو د استخباراتو د اداري رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منشي صدیقې د شکنجې د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې. په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقې له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي له حق محرومه کړې ده. روسه طالبانو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. بل پلو بیا امریکا ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هیواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په خبري غونډه کې ټینګار کړی دی چې طالبان له وی خوا غواړي چې په رسمي توګه پیژندل شي او له بلې خوا د ښځو پر وړاندې داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو وړ نه دي. او په پاکستان کې د انتخاباتو پر سر د لانجو په دوام یو پلار خپل زوی وژلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه شخص له قطره بیرته کور راستون شوی و چې په کور کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند بیرغ اوچت کړی و. د پیښور پولیس یو چارواکی ویلي دی چې پلار خپل زوی ته ویلي چې دا بیرغ کته کړي، خو په منځ کې جنجال رامنځته شوی چې په پایله کې پلار یې پر زوی ډزې کړي او هغه یې وژلی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمينه مساعدم نشوه، او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والے بل خو زما تم بلتیا و ونه سول سیا کوم هرتون ما درلو د هغه ز کار کوم هغه څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي په خنتون استاد سید رحمان عمران وای ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دو کال بعد درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډیره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډیر کړي او یا د هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وای وړتیا مې لوړ شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډیره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دی کولای سي له پوهنتونه بهر یا په انلاین ډول دی کولای سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسو دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس کا په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خطه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوسته، خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي، او هغه پر برخه کې دی کارافرینی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ځوان تر پایه پورې نس کولای سي ډیر دي هر څه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ ارتیانه ده او د دې وخت تیر سوی ده موږ د نور نړۍ پانتونو کې داستون زده یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ژوند تر پای د دایمي دند نه ستر کولای زموږ ټول هڅه باید دوی سي خپل وکولای سو د وخت په تیر دو ځان اپډیټ کو او هتاه اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنۍ او په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډیر نه ګوري درته وای دا کار دې زده ده پوهیږي بلدي باندې متفاوتي کوي په دې اساس سره قرارداد کوي په کوم برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي خو مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسې کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډیر سره زیات ده
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځواب وو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل میارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان نه فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزې ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخ ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خده کنا کورنۍ ورته وکړي دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکي ګډ ژوند څنګه وي درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپل وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي
دا روزیم زه فکر کوم دا څه کوي چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي ځکه ځین وخت انسان په داسې مسایل کې ډیر سخت اشتباه کوي زه هم د دواړو باید خوخه وسیږي
ځانور خان تڼایم د خوست ولایت یم واده مې نه دی کړای کورنۍ په خوخه کوم
ما نو مسکاده د ما په نظر باندې یعنی خپل خوخه تر ډیره مهمه ده خو د کورنۍ هم بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه د حقیقت نه پويږي هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوخه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشاله وي خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي
څوک فامیلونه چې جلی واده یا لک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي ځکه د جلی لخوا بیا ډیر نظر وي ځکه چې جنکیانې د موږ ډیر سرنوشت خرابیږي بیا هغه د میړه له کوره تښتي ګزاره نه کوي زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده موږ ډیر جګرخونه استو هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلیږي دوه طفلان لري مونتا هغه زندگی خوشحاله نه ده ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وای مجبور یم دغه د نفر د چې ډیر شرم د دغه ټول د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما اما نه ننګ غیرت مهمه ده موږ افغانان استو مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده علیکم عمر زندگی ته باقی د جلیم زکه ته باقی
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار ګول ورکړ او د یو ځوان په نوم یکړه جمیله وای خوره خوشاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وسغمي
ما خور و هم داسې اصلا هیڅ خبره نه و چې کنه مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده مونږ به خیرانه اک پک پات شو چې دا چا تار کړې ده سره قم د کوم کور نه ده که څه هم اوس ډیر کلونه تیر شوی دی خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته هغه چې خبره شو نو ډیر ژړل حتی هم دا اوس چې راځي د مور پلار سره جنگونه کوي نه خوشی نه وي هیڅ خوشاله نه وي تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده خو دا چې پښتنه ټولنه ده او د هر خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډیر وی نو بیلیدای هم ترې نشي او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځو خواند لپاره اړین او ضروري ده هغه ژوند هم نشتی راولی او دا کسره ژوند تیرول چې هغه ستا خوښ نه وي او تر پایه دا کسره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلی ته سخته تمامېږي ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي ته پکې خوشحاله اوسې ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي او وړه هم وه چې ور یې کړه نه دغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې ویره ژولې او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډیری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانې خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خو دا خپل دولت خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خو دوی به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شان ایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږ مقابل لوري بخې درکونه هغه کجنې یا لک وی مثال غنه هغه ذهن نه مطالعه کوي چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو مثال مخور دا یا مثال ورور دی هغه واده ته زړه نه خکینو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکا دا دس دس زه به دا پرېدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکي.
دین عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې لخ سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده کله چې هلکان ته ښځې کیږي دغه ښځه نه خوښېږي همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو یا یو نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کیږي که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. او عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوښه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي. نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدی شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
چشمہ ماں، او ناراضی جانم دے ماں، آہا ناراضی۔ چشم جمال کر کے